د مشال ډیو د نن ورځې د نحساتا خپرونو په اخیری ګړۍ کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه ومني. وخت د ورځې 15 بجې شوي. په دې ګړۍ کې اوري د امریکا منځمهاله انتخابات، د پاکستان او د پیسو نړیوالې ادارې د ایم ایف او د چارواکو ترمنځ ممکنه ملاقات، د پښتنو ژغورنې غورځنګ وروستۍ څرګندونې، او په پاکستان کې د خبریالانو ستونزې، او په کورمه کې د سپورټس فیسټیوال. خو لومړی ورځو بچرګ وخت چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
د امریکای کانګرس ټاکنو لومړی نتیجې ښیي چې ډیموکرات ګوند په ایوانی نمائندگان یا سازو جرګه کې ډېری چوکۍ ګټلې دي. په بنو کې پولیسو د پښتنو ژغورنې ګڼ غړي نیولې دي. د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف پلاوی پاکستان ته د قرض ورکولو په اړه خبرو په خاطر اسلام آباد ته تللی. د امریکا د منځمهاله انتخاباتو لومړنۍ غیر رسمي نتیجې ښیي چې ډیموکرات ګوند د استازو جرګې یا ایوانی نمائندگان او ریپبلیکن ګوند په سینټ کې اکثریت ترلاسه کړی دی. په دې انتخاباتو کې ولس د کانګرس د استازو جرګې 1415، د سینټ 15، او د 16 سټیټس یا ایالتونو ګورنرانو ټاکلو لپاره رای پرون ورکړي. په دې ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند الهان عمر او رشید طلب هم بریا ترلاسه کړې. هغوی د امریکې په تاریخ کې لومړی مسلمانانې ښځې دي چې کانګرس ته لار پیدا کوي. د بنو پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ 28 غړي نیولې دي. د بنو ډي پي او یاسر افریدي نن مشال رډیو ته تایید کړه چې دا کسان په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر په 28 شوې جلسې وروسته نیول شوي. هغه ونه ویل چې په دې خلکو الزام څه دی. په همدې حال کې د دې غورځنګ د بنو مشر ندیم اسکر نن مشال رډیو ته وویل پولیسو تر دې ډېر کسان نیولې دي.
مزید مشبن غواړو مشکل کم مسالې دي. دا موږ سیم مزید حل کول غواړو. پر دې کې موږ یایو چې کم عام موږ ملګری دي په دې باندې کم ایف آی آر کښ شوی دی. دا ښه بیخي هیڅ جواز نه لري. دا موږ انشاءالله چیلنج کوو. د دې سره کم عام ولس خلک دي دغې نه بیخي ودرېږي. نن وخت موږ ته پولیس درېدلی دی. موږ به دي د نورو خلکو سره ده په خپلو حقوقو. نن موږ ته پولیس درېدلی دی. موږ به کامره چګو، خلک به چګو، در نه بښ نه وو.
د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ له ریاسته غواړي چې ماورای عدالت قتلونه دې بند کړي، همداراز غیب کړی شوي کسان دې عدالتونو ته حاضر کړي، او د قبایلي سیمو په ځینو برخو کې د طالبانو ته بیرته اجازه نه ورکوي چې میشته شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې خبرلان ته ویل د جنوبي او منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز سره د افغانستان امن او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. ویلز د کابل تر دورې وروسته پرون اسلام آباد ته تللی و. شاه محمود قریشی بیګا خبرلان ته ویل د افغانستان او سیمې امنیت لپاره د خپل وس مطابق کار کوي. په همدې حال کې پرون ماښام د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل پاکستان باید د طالبانو سره د سولې مذاکراتو لړ کې له اخلاص سره ډک ګامونه والي. په پاکستان کې د نړیوال مالی صندوق یا ایم ایف استازي تیریسا دابنسان چزوی نن د دوی یو پلاوی د پاکستاني چارواکو سره د قرض ورکولو په اړه خبرې کوي. نوموړي مشال رډیو ته نن ویل په دې خبرو کې د قرض ورکولو په شرطونو بحث کیږي. د پاکستان خزانه وزیر اسد عمر د نومبر په 6مه په اسلام آباد کې خبرلان ته ویلي وو د سعودي عرب د 6 ارب ډالرو او چین د مالی مرستې د ژمنې سربیره هم له ایم ایف څخه د خپل هیواد اقتصاد ښه کولو لپاره پور ته ضرورت لري. په سواد کې د سیدو شریف تانې محرر علم خان نن مشال رډیو ته وویل چې د ښځې او خاوند ترمنځ کورنۍ شخړه کې د عارف خان په نامه سړي خپله ښځه وژلې چې نیول شوی دی. دا قتل د عدالت سره نږدې شوی او په سواد کې وکیلانو اتحادیې په دغه پیښې احتجاج کړی او تر څنګ یې ویلي چې د پولیسو څخه د دوی غوښتنه داده چې د خلکو ژوند خوندي کړي. یو وکیل شوکت سلیم مشال رډیو ته نن وویل وژل شوې ښځه د 4 بچو مور وه او د خپل خاوند خلاف یې په عدالت کې مقدمه کړې وه. د وزیرستان قومي مشرانو سرکاري ملازمینو پرون یوې جرګې له لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې زر تر زره دې له اسلام آباد د لادرک کړل شوي اس اس پي طاهر داوړ د موندلو لپاره ګامونه والي. پرون په پېښور کې تر یوې خبري غونډې وروسته د طاهر داوړ ورور احمد الدین داوړ مشال رډیو ته وویل د ورور د موندلو لړ کې د چارواکو سره ملاقاتونه شوي خو تر اوسه پرمختګ نه دی شوی. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د پېښور اس اس پي طاهر داوړ تیر میش په اسلام آباد کې کوټه په لار وو چې لادر کشو د اټلی چارواکي وایي د پاکستان سپریم کورټ لخوا د مذهب سپکاوي په مقدمه کې بېګناه ګرځول شوي آسیا بیبي په کم غربي هیواد کې میشته کولو لپاره کار کوي. د اټلی کورنیو چارو وزیر ماتیو سالونی پرون د اټلی او ریډیو سټېشن سره په خبرو کې وویل د آسیا بیبي کورنۍ خوندي ژوند حق لري او دوی غواړي چې دغه ژوند ترلاسه کړي. سپریم کورټ د اکتوبر په 1 آسیا بیبي د مذهب سپکاوي له تورنو پاک وګرځول او حکم یې کړ چې هغه خوشې شي خو مذهبي ډلو د دې پرېکړې خلاف مظاهره وکړي. د دې مظاهرې ختمولو لپاره ورسره حکومت معاهده کړې او ویلي دي چې له هېواد څخه د هغې د وتلو مخنیوي لپاره به قانوني کاروایي کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال مشر اجی دین محمد وایي د نومبر په 9 د مسکو په غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته وهڅوي. اجی دین محمد نن مشال ریډیو ته وویل د دې کار لپاره یې غوښتنه دا ده چې افغان حکومت او طالبان خبرو ته کښېني او د مشکلاتو حل لاره راوباسي. په دې غونډه کې د طالبانو لخوا ویل شوي چې دوی پکې برخه اخلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د امریکا لخوا پر ایران لګول شوو نو بندیزونو باندې عمل نه کوي. هغه تېر ورځ په انقره کې خبرلاند وویل دوی له ایران لس اربه کیوبیک میټر قدرتي ګیس اخلي او خپل خلک له یخنۍ نشي وژلی. امریکا د 2015 کال د اټمي تړون څخه تر وتلو وروسته د نومبر په 15 په ایران باندې نوي بندیزونه عملي کړي دي. رجب طیب اردوغان ویلي هغه به په روان اونۍ کې په پیرس کې د لومړي نړیوال جنگ د ختمېدو په یادګاري سرمشریزه کې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په دې اړه خبرې وکړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او پیسو به یو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.2 روپیه 90 پیسې اغستل کیږي او په 1.2 روپیه 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.9 روپیه 40 پیسې او په 1.1 روپیه 10 پیسې. یو یورو په 1.3 روپیه 90 پیسې او په 1.5 روپیه. د متحده عرب امارات درهم په 15 روپیه 80 پیسې او په 16 روپیه. د سعودي عرب ریال په 14 روپیه 80 پیسې او په 15 روپیه پیسې. او 324 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 322 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په یو روپی 80 پیسې اغستل کیږي او په یو روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پېښور، ژوب او کوئټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 12، بنو کې 26 او 11، ژوب کې 15 او 15 او کوئټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري د امریکا د منځمهال انتخاباتو غیر رسمي نتیجې ښایي چې ډیموکرات ګوند به د استازو جرګې واک ترلاسه کړي. په استازو جرګه کې د ګوند یو مشر وایي د ډیموکراتانو په اکثریت جوړ کانګرس به پر هغو حل لارو کار کوي چې دوی ټول متحد کړي.
A democratic Congress will work for solutions that bring us together.
تمراچ ر پاکستان او د پیسو نړیوالې ادارې IMF ترمنځ د قرضې په ممکنه پیکیج خبرې اترې نن پیل شي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ د ډاکه کړي کچېرې پوز د دوی یو غړی حمزه علي خوش نه کړ نو په درنه به لاس پورې کړي.
صدر نوی خلید حمزادی یہ پورا بیا نوی صدر نو دیا دیپا وزیرستان دیسورا لپتا افرادی بیغی پورا انشاءاللہ بیا در نکیشی.
د خبریالانو اتحادی وای په پاکستان کې د رسنۍ مالکانو یو شمیر خبریالان له رسنۍ وستلی دي. د دوی په خبره دا ګام د پاکستانی ولس په تاوان دی.
دغه تاوان خود به عمومي تور باندې د خلکو تاوان دی. کومونه هغه هیوادونه چې چا خلک معلومات لري او ځان با خبره ساتي زه ګڼم هغه ډېره محفوظ دي.
په کور مکی د سپورټس میلی حال به هم درکوو.
کرکټ او فوټبال او والیبال د دې ټورنمنټ مقصد په علاقه کې کوم امن او امان دی هغه پر قرار پاتې شي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې د امریکا د پرونیو انتخاباتو لومړنۍ نتیجه را روان دي او داسې ښکاري چې ډیموکراټانو د استازو جرګې زیاتې څوکۍ ګټلې دي. له نارسمي پایلو سره سم سینټ ښایي اوس هم د ریپبلیکنانو په لاسونو کې پاتې شي. امریکایي ولسمشر د ټاکنو نتیجې لویه بریا بللې او د استازو په جرګه کې د ډیموکراټانو مشر ویلي اوس په د امریکایي ولس د متحد کولو حاسی کوي. تفصیل د پامیر ساحل په راپور کې ورو
د امریکا د منځمهاله انتخاباتو لومړنۍ غیر رسمي نتیجې ښیي چې ډیموکرات ګوند به د استازو جرګې واک ترلاسه کړي او ریپبلیکن ګوند به په سینټ کې خپل اکثریت برقرار وساتي. د نومبر د شپږمې ټاکنو نتیجه د حکومت په اړه د امریکایي ولس په نظر کې د لوی توپیر ښکارندوی کوي او دا پایلې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت راتلونکو دوو کلونو موده هم له جدي خطر سره مخامخولی شي. په دې انتخاباتو کې ولس د کانګرس د استازو جرګې 415 د سینټ 15 او د 46 ایالتونو د والیانو ټاکلو رای واچولی. د رای ورکولو پر مهال خلک په اوږدو قطارونو کې ولاړ ول او په ځینو ځایونو کې د کمپیوټري ماشینونو خرابوالی رپورټونه هم ورکړل شول. ریپبلیکن ګوند دا مهال د کانګرس په دواړو جرګو یا ایوانونو کې اکثریت لري. د شپې ناوخته د لومړنیو نتیجو تر راتګ وروسته د ولسمشرۍ تیرو ټاکنو ته د ډیموکرات ګوند نوماد برنی سانډرز په وینا کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناسمو خبرو په کولو تورن
کړ.
ٹرمپ هغه څه کوي چې زما په ټول ژوند کې هیڅ ولسمشر نه دی کړی او هغه دا چې پر ځای د دې چې امریکایي ولس یو کړی هغه زموږ د پوستکي د رنګ پر اساس زموږ د اصل وطن یا نسل زموږ د مذهب او جنس پر اساس د ویشلو هڅه کوي.
د نومبر د شپږمې شپې ناوخته ټرمپ پر ټویټر په یو بیان کې د ټاکنو لومړنۍ نتیجې د یوې لویې بریا په نوم یاد کړې او د ټولو مننه یې وکړه. د استازو په جرګه کې د ډیموکراټانو مشر نانسي پلوسی ویل د نومبر 1 به د امریکا لپاره نوې ورځ وي. ټاکل شوی چې نوموړی د استازو د جرګې نوې مشر شي. خپل پلویانو ته په وینا کې پلوسی ویل ډیموکراټان به د هیوادوالو د یووالي لپاره کار وکړي.
د ډیموکراټانو په اکثریت جوړ کانګرس په پر هغو حل لارو کار کوي چې موږ ټول متحدوي، ځکه چې موږ ډېره موده تقسیم پاتې شوی یو چې نور بس دی. امریکایان سوله غواړي، هغوی د پالیسیو نتیجې غواړي، ولس غواړي چې موږ داسې کارونه وکړو چې د هغوی د ژوند لپاره مثبتې پایلې ولري.
که وروستۍ پایلې د ډیموکراټانو د بریا پخلی وکړي نو ټاکل شوی چې هغوی به د استازو په جرګه کې د 2016 زیږیز کال د ولسمشریزو انتخاباتو په کمپین کې د ټرمپ د مرستیالانو او روسیو چارواکو ترمنځ د اړیکو د تورونو نوې پلټنې پیل کړي.
اردوونکو په راپور کې مو واوریدل چې که د امریکا د منځمهاله انتخاباتو وروستۍ نتیجې د استازو پر جرګې د ډیموکراټانو د واک تصدیق وکړي نو ښایي هغوی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت پر کورنیو او بهرنیو تګلارو د اغیز پراخولو هڅې وکړي. د ټرمپ ویاندوایي د حکومت تګلارې به نه بدلیږي. تفصیل د پامیر ساحل په دې راپور کې ورو
د امریکا پارلمان ته کانګرس ویل کېږي چې پکې دوه جرګې دي، یوه یې د استازو جرګه او بله یې سینټ نومیږي. کانګرس د هیواد پر کورنیو او بهرنیو چارو لوی اغیز لري. په واشنگتن کې د آزاد اروپا راډیو خبریال مایک اکل د انتخاباتو تر لومړنیو نتیجو وروسته په خپله شننه کې ویلي چې تر دوو کلونو پورې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هیواد د بهرنیو چارو تګلاره په خپل واک کې لرله او د واشنگتن پخواني ملګري هیوادونه او وړیکې یې تر پوښتنې لاندې راوستې. د ده په اند اوس ښکاري چې ډیموکراټانو د استازو په جرګه کې زیاتې څوکۍ ګټلې دي نو هغوی پر کورنیو او بهرنیو تګلارو د زیات نفوذ هڅه وکړي. د نړۍ د یو شمیر هیوادونو په څیر د امریکا سیاسي نظام له انتظامیه یا حکومت، کانګرس او عدلیه جوړ دی. د بهرنیو چارو تګلارې په اړه سپینه ماڼۍ یا حکومت زیات واک لري. البته د پیسو یا بودیجې واک له کانګرس سره دی او کله چې حکومت د یوې جګړې لپاره د استخباراتي عملیاتو او ډیپلوماسۍ او نورو چارو لپاره پیسې برابروي نو هرو مرو به یې ورته کانګرس په کلنی بجټ کې منظوروي. نو اوس به ډیموکراټان دا فیصله کوي چې د بودیجې پر کومو مسودو غور وکړي او د حکومتي لګښتونو پر چارو به هم زیات واک ولري. دا هم ممکنه ده چې ډیموکراټان به د روسیې، سعودي عرب او ځینو نورو هیوادونو په اړه پر تګلارو زیات اغیز ولري. هلته د سپینې ماڼۍ ویاندې سیرا سینډرز د نومبر شپږمې شپې ناوخته خبریالانو ته ویل په کانګرس کې د هیڅ ګوند اکثریت به د ولسمشر ټرمپ پر تګلارو اغیز ونه لرلی شي. دا وایي هر ګوند که په کانګرس کې اکثریت ولري د ولسمشر اجنډا به نه بدلیږي. موږ به بیا هم هغه حکومت یو چې توجه به یې د مالیو یا ټیکسونو پر کمولو، د اقتصاد پر پراخولو، کاری موقع پیدا کولو، اسلامي دولت ډلې ته ماته ورکولو، د عدلیه پر بیا جوړونی او د درد د ختمولو پر دواګانو د خلکو د روغدي کېدو له وجې د بحران پر هواري وي. په واشنگتن کې د بروکینګز انسټیټیوټ سیډونکو ماروین کلب وایي ممکنه ده چې د ډیموکراټانو رول د بهرنیو چارو تګلارې په اړه نور باسونه وپاروي او کېدای شي چې دا باسونه نتیجې ته ونه رسي. خو د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری د دفتر مشر ډیوډ ویډ تر انتخاباتو مخکې په لیکنه کې ویلي ول چې ډیموکراټان باید تر بریا وروسته د امریکا د بهرنیو چارو تګلارې لسره تعریف کړي. هلته د ریپبلیکنانو په اکثریت کې هم ځنې چارې داسې وي چې ښایي وس د ډیموکراټانو زیاتو څوکیو تر ګټلو وروسته هم بدلې نشي. د مثال په توګه په 2014 زیږیز کال کې چې روسیې د اوکراین کریمیا له ځان سره وتړله، نو امریکا ورباندې بندیزونه ولګول. د کانګرس په دواړو جرګو کې د دواړو ګوندونو استازي پر روسیې د بندیزونو په اړه په یو نظر ول. مایک ایکل لیکي دا دریځ ښایي بدل نشي. امریکا او د نړۍ 500 ځواکمنو هیوادونو په 2015 زیږیز کال کې له ایران سره اټومي موافقه وکړه چې ورسره سم تهران به خپل اټومي پروګرام محدوداوه او امریکا به ورباندې بندیزونه نرمول. دا کار وشو، خو امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې موافقې ووت او د 2013 زیږیز کال په نومبر کې پر ایران بیا بندیزونه ولګول. ډیموکراټان له ایران سره د موافقې پلویان ول، خو کدوی وست کانګرس د استازو په جرګه کې اکثریت و هم لري پر ایران د بندیزونو په اړه ښایي څه ونه کړی شي، ځکه چې د بندیزونو لګولو واک تر ډیره له ولسمشر سره وي. اکل وایي د بهرنیو چارو بله لانجبنه موضوع ښایي د سعودي عرب او د امریکایي حکومت د اړیکو وي. ولسمشر ټرمپ له ریاض سره د وسلو د سودا لوی موافقې لاسلیک کړی دي، خو په اکتوبر کې په استنبول کې د سعودي په کنسلګری کې د خبریال جمال خاشقجي وژنه او د یمن روانه جګړه هغه څه دي چې له کبله یې ښایي ډیموکراټان پر ریاض د فشار زیاتولو هڅه وکړي. اکل زیاتوي چې دا به وخت وښیي چې د ټرمپ د ولسمشرۍ په پاتې دوو کلونو کې نوموړی له کومو چیلنجونو او حالاتو سره مخامخیږي.
د امریکا انتخابات او د دې انتخاباتو د امریکایي حکومت په کورونو بڼو چارو پالیسۍ ممکنه اثراتو په اړه تاسې د پامیر ساحل راپور واورېدو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ڈی پی خبری ایجنسی لیکي د پاکستان او د پیسو نړیوالې ادارې IMF ترمنځ د قرضې په ممکنه پیکیج خبرې ترې نن پیلېږي. پاکستان چې دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، غواړي د اقتصادي مسلو د هوارولو لپاره له IMF نه قرضه واخلي. د IMF ډله به د پاکستان دورې پر مهال د هیواد د اقتصادي حالت جاج هم اخلي. د مقالې مهمې برخې له ملیح امیرزاده اورو.
ڈی پی اے خبری ایجنسی لیکي پاکستان د شورو پورس د پیسو له نړیوالې ادارې IMF نه د مرستې په ممکنه پیکج اخستو خبرې اترې پیلوي. د عمران خان حکومت غواړي د هیواد اقتصادي بحران د ختمولو لپاره لارې چارې ولټوي چې یو مهمه هغه له IMF نه قرضه اخستل دي. ڈی پی اے خبری ایجنسی د مالی چارو وزارت بیان نور احمد لخلی لیکي د IMF ډله به د هیواد د مجموعي صورتحال او اقتصادي حالت جاج اخلي او دې ته به ګوري چې د اقتصادي ستونزو حل څه کېدای شي. نوموړي ویلي حکومت د خپلې برخې کار مکمل کړی دی او تمه لري چې په دې لړ کې له ادارې سره ملګرتیا به تر 3 کالو دوام ولري. کچری دغه قرضه منظور شي نو دا به د 1900 اتیام راهیسې له IMF نه د پاکستان د قرضې 14 پیکیج وي. د قرضې په اړه خبرې اترې به د نومبر پر 6 سرته رسیږي. تر دې مخکې د روان کال په اکتوبر میاشت کې په انډونیشیا کې د یوې نړیوالې غونډې په سنډه کې د پاکستان د مالی چارو وزیر اسد عمر او د مرکزي بانک ګورنر طارق باجوا د IMF له مشرې کریسټین لګارډ سره لیدلی وو. د غونډې پس د اکتوبر په 11 کریسټین لګارډ اعلان کړو چې د پاکستان لخوا د قرضې د درخواست پس په راتلونکو اونو کې د دې ادارې یو ډله پاکستان ته لیږي. اجانس لیکي د IMF وفد پاکستان ته د دورې 100 ساعته مخکې اسد عمر اعلان وکړو چې د چین او سعودي عرب د مرستې پس د سمدستي مالی بحران مسله هواره کړه. پاکستان ته د اقتصادي بحران د حل لپاره په روان مالی کال کې 2 بلین ډالر پکار دي. اسد عمر پرون ناوخته په یو خبري غونډه کې وویل چې سعودي عرب ور لمخه پاکستان ته د 1 بلین ډالر ورکولو لوس کړي او نورې پیسې به له چین او نورو خواو برابروي. تیر اونۍ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین دوره هم کړی و. په دغه موقع ورسره چین ژمنه کړې وه چې د هیواد په اقتصادي بحران کې به ورسره مرسته کوي، خو تر اوسه د چین لخوا په دې اړه نور معلومات په ډاګه نه دي.
راپور
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د پاکستان سپریم کورٹ لخوا د مذهب سپکاوی په مقدمه کې د بې ګناه ګرځول شوی عیسوي ښځې آسیا بیبي وکیل د حکومت او مذهبي ډلې تحریک لبیک ترمنځ شوې معاهده غیر آئینی بللې ده. سیف الملک مشال ته په ځانګړې مرکه کې ویلي چې د سپریم کورٹ تر فیصلې وروسته آسیا بیبي آزاده ده او له خوشې کېدو وروسته چې چیرته وغواړي هلته تللی شي. د سپریم کورٹ د فیصلې خلاف تحریک لبیک په ټول پاکستان کې د درې ورځو پورې پر تشدد مظاهره وکړي، خو د حکومت او د دې طریق ترمنځ تر د تړون وروسته مظاهره پای ته ورسېده. پړی د لیکاکل دارا پورو
د آسیا بیبي وکیل سیف الملک ژوند ته د وروړاندې خطرونو له کبره تر فیصلې دوه ورځې وروسته د اکتوبر په دوه نیټه پاکستان پریښود او اروپایي هیواد ته ولاړ. کله چې هغه پاکستان پریښودی نو هغه وخت د سپریم کورټ لخوا د آسیا بیبي د بې ګناه ګرځولو فیصلې پر ضد تحریک لبیک مذهبي ډلې په ټول پاکستان کې پرتشدد مظاهرو ته دوام ورکړی و. دا مظاهرې هغه وخت ختمې شوې چې کله حکومت له تحریک لبیک سره یوه لیکلې معاهده وکړه. خو پرون مازدیګر له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې د آسیا بیبي وکیل سیف الملک وویل دا تړون غیر قانوني دی.
دا معاهده غیر قانونی او غیر آئینی ده. دا یوازې د دې لپاره وشوه چې خپلو خلکو ته ورخکاره کړي چې ګوري مونږ تړون وکړه. حالانکه حکومت مظاهره چانو ته په سختو ټکو کې ویلي وو چې نن د جمعې پر ورځ خپل احتجاج ختم کړي، ګنی هغه کار به درسره وکړو چې دنیا به متماشه کړي. نو ځکه د دې معاهدې نه قانونی نه آئینی او نه هم اخلاقي حیثیت شته.
په تړون کې حکومت منلی وو چې د آسیا بیبي نوم به له هیواده د بهر وتو کنټرول لیست کې اچوي او که د سپریم کورټ فیصلې ته د بیا کتنې لپاره درخواست ورکړل سو نو حکومت به ورباندې اعتراض نه کوي. خو سیف الملک وایي دا دواړه شرطونه بې بنیاده دي. د هغه په وینا د سپریم کورټ تر فیصلې وروسته پر آسیا بیبي جوړه مقدمه ختمه شوې او د قانون له مخې پر چا چې مقدمه نه وي نو د هغه یا هغې نوم له هیواده د بهر وتو کنټرول لیست نسی اچول کېدلای. دارنګه نوموړی زیاتوي چې د سپریم کورټ فیصلې ته لسره کتنې امکان کم دی.
جیجانو
په خپل فیصله کې هر څه بحث کړی دي. د قانون لمخې اغه مقدمو ته بیا کتنه کیږي چې پر ریکارډ کې غلطیاں نه وي. خو د آسیا بیبي مقدمه جیجانو په خپله دلیل او خاصه طریقه لیکلې ده.
سیف الملک نه یوازې د آسیا بیبي وکیل دی، بلکې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر په قتل کې ککړ ممتاز قادری ته د مرګ سزا پاورولو کې د حکومت وکیل وو. ممتاز قادری په 2011 کال کې د پنجاب د هغه وخت گورنر سلمان تاثیر وژلی وو او وروسته په 2014 کال کې په همدې مقدمه کې پانسی ورکړل شو. سیف الملک وایي چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې ژوند له خطر سره مخامخ دی او حکومت ورته ځانګړي حفاظتي انتظامات کړي دي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د آسیا بیبي په قضیه کې د ممتاز قادری په ګډون درې کسان وژل شوي نو ده دا جرأت څنګه وکړ چې د هغې وکیل سي؟
زما په فکر دا د هر چا فرض دي چې یو کس مقدمه واخلي. یو کیس په دې بنیاد نه اخستل چې له دې سره به زما ژوند په خطر کې شي، زما په فکر دا د مسلکي اصولو خلاف کار دی. په تیره بیا آسیا خو دومره غریبه او زوریدلې ښځه ده چې باید هر څوک ورسره ودرېږي او زه په دې فخر کوم چې له هغې سره ولاړ یم.
د سپریم کورټ تر فیصلې وروسته د آسیا بیبي د قانوني حیثیت په اړه سیف الملک وویل چې هغه اوس بې ګناه ده او د قانوني طریقې کار وروسته باید خوشی سي. د دې پوښتنې په جواب کې چې تر خوشی کېدو وروسته آسیا بیبي به په پاکستان کې پاتې سي او که څنګه، نو د هغه جواب و چې دا د هغې خوښه ده خو د نړۍ ټولو هیوادونو وړاندیز کړی چې آسیا بیبي ته پناه ورکولو ته تیار دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لړو ته وګورئ. سرودن کو د پښتون ژغورن غورزنګ د لکه خړی او ویلی دی ک د سره روغه د پوزي بریګیډ په حوالات کې د دوی قید ملګری حمزه علي خوشی نکړل شو نو په احتجاج ولاس پوری کړی. لا هم امنیتی ځواکونو او ځای انتظامی پر دې اړه څه نه دی ویلي. یاد وي چې پښتون او ژغورنې غورځنګ پښتني سیمې له ماینونو د پاکولو، هلته د امنیتی پوستو د کمولو او د لادرکه کسانو د موندلو غوښتنه کوي. د پاکستان ریاست او حکومت وایي چې د غورځنګ غوښتنې جایزې دي او په پوره کولو یې لاس پوری کړی. نور تفصیل د اسلام مسعود په دې راپور کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د ډېر اسماعیل خان ټانک او سویلي وزیرستان مشرانو غوره کړې ده چې که د سره روغه بریګیډ په اولاد کښې باندي ژڼی حمزه علي په یوې هفتې کښې دننه راخوشی نه کړی شه، بیا به دوی د دغې بریګیډ د دفتر په مخامخ احتجاجي پالتۍ ووایي او تر هغه وختې پورې به پورته نه شي چې تر څومره پورې د دوی غوښتنه منلې شوې نه وي. د غورځنګ یو گشتی شاہ فیصل غزیخ مشال ریڈیو تا پدارنگ وجا غدا
دا دوی اپتی مخشے دا وچے خوڑے ہوا وکی یاو شولام چی پاسے دو فوج جنو مرشوی او پانا بعد اغزی تا فوج گرا لائی او وات پندوش کا سنا زوانون بوداگون مشرون اینی والا شبودی پشیریک او نیز دا بریگیر سرا نجر او دا پلٹیکل سرا نیز ملاقات وکا دوی اپتی نا حمزالی چی دا یو زون جنکایی دا دا فوج سرا دا دا غا وکیا شده نیوال ایده
د غورځنګ د کور کمیټه یو نمائنده مولانا طاهر مسعود په دغه باره کښې خپلې خبرې په دغه رنګ مخشې بوتلې.
صدر نوی خالد حمزادي د پوره بیا نه وي صدر نو بیا د په وزیرستان د څوره لپته افراد دي دغې پوره انشاءالله بیا صدر نه کېږي ورته بیا مطالبه کوی تاسو کېږي خو دغه ته مېږ دی په ایتور نه اول اول یې مېږ درخوښی
په دغه باره کښې ما کوشش وکړلې چې د ځایي سیول انتظامیه او د امنیتي فورس د چارواکو سره تماس ونسه خو دغه چارواکي د ټلیفون په لیکې را نغلل. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته غوږ استئ. زو پېښور ته. په پېښور په سلب کې تېر مازدیګر په خبري غونډه کې د وزیرستان قومي ویلفیر جرګې، د وزیرستان د ځوانانو ټولنې، د داوړو قومي جرګې او د تاجرانو استازو د پلازمین اسلام آباد نه د پېښور د کلیوالو سیمو د ایس پی طاهر دول د لادره کېدلو په اړه سختې اندېښنې څرګندې کړې او د پوځ د مشر قمر جاوید باجوه نه یې غوښتنه وکړه چې لادره کړل شوی طاهر دول دې زر تر زره راخوشې کړل شي. تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې.
په خبري غونډه کې د لادره ککړې شوي لوړپوړي پولیس افسر محمد طاهر داول رور احمدالدین داول او د یاد پولیس افسر دوه وړو لونو هم ګډون وکړو او په دغه مهال د طاهر داول لونو د خپل لادره ککړې شوي پلار تصویرونه مخې ته نیولي وو. د ایس پی طاهر داول رور احمدالدین داول په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې زر تر زره دي د هغه رور راخوشې کړي شي.
چوبیس گھنٹے پس د موبائل نہ میسج مشو چھ ز سرائے لمگیر جہلم سرائے موز ٹھیک ٹھاک مطلب سگنل کمزوری دی بس دایو لی کہ جستا سو خبر کہیں گے ماں بس آئی جی کے پی کے سر خپل ملاقات مشو سر سیکرٹ زما و طاہر داول صاحب بچی چکو نا ہو آغام ہوتا ہوئی جی مطلب تا سو لگ متا ٹیم راکی ماٹی منا لے گلی اسلام آباد تا او زما ان شاء اللہ سر رزلٹ درکم فی الحال دا سے متا یو تسلی بخش غرن دے ملا اسو چ مطلب دے چرتا دے او چا سر دے چا وڑے دے او کچھ تے مو طالبہ
د وزیرستان د مشرانو د جرګې یو مشر ګل یوسف مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دوی د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او د پوز د مشر قمر جاوید باجوانه غوښتنه کوي چې د لادره ککړې شوي طاهر داول د راخوشي کولو لپاره دي ګامونه پورته کړي.
تاسو ګورئ دغه ماشومان پریشان دي، ټول وزیرستانیان پریشان دي، نو موږ غواړو چې طاهر داول سه زر نظر رها شي د آرمی چیف صاحب نه او د عمران خان صاحب نه او د ڈی جی آئی سی ڈی جی آئی ایم آئی سونه ادارې دی غنه موږ مطالبه کوو چې د پاره هایه کې پورا پورا کوشش وکړي او زر نظر رها شي.
د داوړو د جرګې یو غړی سمیع الله داوړ وایي دا خبره هم سمه نه ده چې ګنې طاهر داوړ د پښتون تحفظ مومنټ سره تړاو لري
چې د پی ټی ایم څومره زموږ خلک چې دي کنه زیات تر د بنیاد د وزیرستان نه راغلی دی، بل خلک نه دي راغلی. زما د تره زوی به وي، زما رور به وي، زما وراره به وي، زما کلیوال به وي، نو طاهر هم داسې تعلق په ساتلی وي چې د پی ټی ایم هغه ارکان چې هغه د پی ټی ایم ارکان وي خو د ده کلیوال وي او د ده رشته سردار وی اغه سره باکینی خود پی ٹی ایم کوم نظریه چدا د اغه نئے پرچار کړي دے او نئے پ اغه جلسون جلسے او جلسون پریس کانفرنسونو کې چرته حصہ اخستے
پ خبري ونده کی د وزیرستان د قومي جرګې د وزیرستان د سرکاري ملازمینو د ټولنی د وزیرستان د ځوانانو د ټولنی د داوړو د قومي جرګې او د تاجرانو استادو د اسلام آباد نه د پیښور د کلیوالو سیمو د ایس پی تایر داول د لادرکه کېدل په اړه سختي اندېښنې څرګندې کړې.
مشال لړیو ته وګ سرودونکو اوس وخت شوې 15 بجې او بشیر ګواخ اهم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له هغه خبرو لاندې زورو.
د امریکې د منځمهاله انتخاباتو لومړنۍ غیر رسمي نتیجې ښیي چې ډیموکرات ګوند د استازو جرګې یا ایوانی نمندګان او ریپبلیکن ګوند په سنیټ کې اکثریت ترلاسه کړی دی. پرون امریکایانو د کانګرس استازو جرګې 435 د سنیټ 35 او د سټیټس یا ایالتونو 46 ګورنرانو ټاکلو لپاره رایې واچولې. د بنو پولیسو ڈی پی او یاسر افریدی نن مشال ریډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ 28 غړي نیولې دي. دا غوښتنې دا کسان تر هغه وروسته ونیول شول چې پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر په 28 باندې په بنو کې جلسه وکړه. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې خبرونه تول د جنوبي او منځني ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلس سره د افغانستان امن او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې. ویلس په کابل تر دې دورې وروسته پرون اسلام آباد ته تللی. په پاکستان کې د نړیوال مالی صندوق یا ایم ایف استازي تیریسا دابن سانچیز نن مشال ریډیو ته وویل د دوی یو پلاوی د پاکستاني چارواکو سره د قرض ورکولو په اړه خبرې کوي. هغې مشال ریډیو ته زیاته کړه چې په دې خبرو کې د قرض ورکولو لپاره په شرطونو بحث کیږي. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال مشر اجید الدین محمد نن مشال ریډیو ته وویل د نومبر په 9 د مسکو په غونډه کې بحث وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته وهڅوي. دا غونډه د مسکو په کوربتوب کېږي او طالبان هم پکې برخه اخلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د امریکا لخوا پر ایران لګول شوي بندیزونه نه عملي کوي. هغه تېره ورځ په انقره کې خبرونه وویل له ایرانه دوی ګیس اخلي او خپل خلک له یخنۍ نشي وژلی. امریکا د نومبر په 15 په ایران نوي بندیزونه لګولي.
نو بشیر ګواخ چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمای کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د هم اوري چې په پاکستان کې خبریالان له څه ستونزو سره مخ دي او په کورمه کې د سپورتس یا د لوبو د ملي احوال به هم درکوو او کورنۍ نړیوالو رسمانه تبا کتنه هم کوو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو رسمانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سره ظاهر دغه شي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپل ادارې کې لیکي د ایف آی اے یا فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی د سایبر کرائم وینګ مشر کیپټن ریټایرډ محمد شعیب ویلي چې د پاکستان د اکثر بینکونو ډیټا اغلا شوې ده او دا معلومه شوې چې دا عمل د بهر ملکونو ترسره شوې دي. ادارې وایي دا ډېره د فکر او خطرې خبره ده چې داسې کوم پټ لاسونه دي چې دا عمل کوي او له دې یې سرګندېږي ځکه چې دلته تر هغه داسې لاسونه نه نیول کېږي تر څو چې بده پېښه رامنځته نه شي. نو باید چې پاکستان د دې لپاره تیاری ونیسي او دارنګ بینکونو لا هم دې لړکې اقدامات پکار دي. ادارې وړاندې لیکي دارنګ معاملات یا خطر راکمول د ایف آی اے په اختیار کې راځي او د دغه ادارې یو افسر محمد شعیب په ډاګه د موجوده صورتحال اعتراف هم کړي چې د ستاینې وړ دی. نو اوس چې پخپله د وزیر اعظم عمران خان سره د داخله چارو وزارت هم دی د چا د لاندې چې ایف آی اے راځي نو هیله ده چې د تحفظ په برخه کې به غوره اقدامات وکړي. د اردو ژبې ورځپاڼه جنگ هم په دې موضوع کې پاتې شوی وایي د آنلاین بینکینګ فراډ خورېدل او له دې متاثره شوي خلکو ته د ای ټی ایم کارډ په کارولو کې مشکلات د متعلقه ادارو دپاره د ننګونو نه کم نه دي ځکه چې په پاکستان کې یوازې د یو څو ښارونو نه هیکرو په کروڑونو روپۍ ویستلې دي. ادارې آخري کې لیکي باید چې متعلقه وزارت په دې معامله باندې د ای ټی له ماهرینو مرسته واخلي او دې لړکي مؤثر اقدامات وکړي چې ولس له لوټ کېدو بچ کړی شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د سی پیک منصوبه د چین د وسطي ایشیا ملکونو سره تړون کې منصوبه ګرځولې ده او ویلي دي چې لدی به د سرمایه کاری او تجارت نوې لارې خلاصې شي. ادارې وایي دي چې څه شک نشته چې دا منصوبه ډېر د اهمیت وړ ده او لدی به د پاکستان او منطقې ملکونو ډېر پرمختګ وکړي. نو په کار ده چې دې لړکې کومې اندېښنې او خطرې را مخې ته دي چې د هغې خاتمه وکړي شي چې ورسره دا منصوبه سرته ورسي.
مشال لډیو ته وګستې اردوونکو تاسې د کورنیو ورسپانو ادارې واورېدلې چې سراج ظهیر تاسو ته وړاندې کولې.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ٹائمز ورسپانې د امریکا لخوا پر ایران د لګول شوو اقتصادي بندیزونو په اړه مقاله لیکلې. ملک واسطه جنرال په ترکی کې د وژل شوي خبریال جمال خاشقجي په اړه لیکنه کړې. د دواړو مقالو غټې برخې له ظفر خان اورو.
فائنانشل ټایمز ورسپانې لیکي د دوشنبه پر ورځ امریکا پر ایران اقتصادي فشارونه سخت کړل. دا په دې مخه چې آیت الله خامنئی او د انقلاب ساتونکو ځواک خپل وسنۍ رویه کې بدلون ته مجبور کړي. د فشارونو له لارې واشنگټن هڅه کوي د ترهګرو له پاللو، له بشري حقوقو سرغړونو، د بلاستک میزایل جوړونې او نړیوال اقتصاد ته د زیان رسونې له رویو تهران راوګرځوي. ورسپانې لیکي د امریکا اوسنی حکومت اوباما انتظامیه له ایران سره ترسره شوی اټمي تړون لغوه کړ او په دغه هیواد یې یو ځل بیا بندیزونه ولګول. ولسمشر ټرمپ دغه لوزنامه یو بده او یو طرفه لوزنامه یاد کړه او په دې یې سختي نیوکه وکړې. په یاد تړون کې د هغه وخت امریکایي ولسمشر باراک اوباما او ځینې نور ملکونه په دې سلا شوي وو چې ایران به اټمي پروګرام ځنډوي او په بدل کې به واشنگټن او نور اتحادیان پر تهران لګول شوي بندیزونه لری کوي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي د وجل شوی خبريال جمال خاشقجي د وجنې د پلټنې لپاره له سعودي عرب ډله د دې لپاره تللې و چې د خبريال د وجنې شواهد پټ کړي. د ترکی چارواکي وایي د سعودي لوړپوړي چارواکي د خبريال خاشقجي د وجنې له پلانه له مخکې خبر وو. ترکی چارواکو د ګل پورز دا تور هم ولګوو چې د جمال خاشقجي د وجنې لپاره اتلس کسیزه ډله د سعودي د لوړپوړو چارواکو په سلا ده غلطه ورغلی وه. ترک ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د جمعې په ورځ واشنگټن پوسټ ته ویلي وو چې د خبریال خاشقجي په وجنه کې د سعودي عرب لوړپوړي چارواکي شامل دي او د دغو کسانو نمونه باید ښکاره شي. ورسپانې لیکي سعودي چارواکو ویلي وو چې د جمال خاشقجي مړی په قالین کې تاو او کوم سیمه ییز سوداګر ته ورکړل شوی دی. د سعودي پراسیکیوټر بیا وروسته وویل چې دا معلومات صحیح نه دي، خو نوموړي په دې اړه هم کوم معلومات ورنکړل چې آخر د وجل شوي خبریال مړی څه شو.
دا مشال ریډیو دا. مشال لري ته غوږ استودونکو زو خوست د افغانستان. خوست هم د افغانستان له هغه ولایتونو دی چې پکې طبي او غیر طبي پیښې کیږي او خلکو ته له دې کبله مالی او ځاني زیان رسیږي. د چارواکو په خبره په خوست کې یوازې د روان لمریز کال په اوو میاشتو کې نږدې 2000 کورنۍ له طبي پیښو زیانمنې شوي او 38 کسان پکې وژل شوي دي. بل لوري ته کتونکو غوښتنه کوي چې د پیښو سره د مبارزې د چمتووالي اداره باید مخکې له مخکې د دا ډول پیښو له زیانمنو سره د مرستو په خاطر لازم تیاری ولري. تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
په خوست کې د پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ریاست چارواکي وایي چې د روان مریز کال په اوو میاشتو کې د سیلابونو، طوفانونو او سختو ګالیو له کبله 38 کسان وژل شوي او 250 نور ټپیان شوي دي. چارواکي زیاتوي په دې موده کې د طبیعي پیښو له کبله 1928 کورنۍ زیانمنې شوي چې له دې جملې 1 کورونه په بشپړ ډول له منځه تللي دي. دوی یادې څرګندونې د سه شنبې په ورځ په خوست کې د ناورین د ګواښونو د کمښت د نړیوالې ورځې په لمانځنه کې وکړې. په خوست کې د پیښو سره د مبارزې د چمتووالي رئیس شریف الله وویل
خوست هم د هغو ولایتونو له جملې څخه دی چې د طبیعي پیښو له امله متضرریږي. طبیعي او غیر طبیعي پیښې پکې رامنځته کیږي. په 1999 کال کې جمله 1928 کورنۍ متضررې دي چې دغه د جملې نه 38 نفر موږ شهیدان دي او 250 نفر موږ زخمیان لرو یو شپیتا کورنۍ په کلی ډول ورنه شوې دي او شپږ نوي په قسمي ډول.
د طبي پیښو پر ضد ادارې مشر زیاته کړې چې په دې کال کې د استرار د کمیټې د غړو ریاستونو او یو شمېر مؤسساتو په ملګرتیا 4900 زیانمنو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته شوې ده. بل لوري ته د پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ریاست د طبي پیښو په باب په مرکز او ولسوالیو کې خلکو ته د عامه پوهاوي ځینې پروګرامونه جوړ کړي. قومي مشر خالقدار زدران چې د طبي پیښو په باب په یو ورکشاپ کې برخه اخیستې وایي
دغه داسې پېښه ده چې ونه سپادو لکه یو ګلۍ شوه بوت شو دغه دي بل بزی ستونزې ډېرې دي چې څه علاوه زوی که وخت نه تېرېږي افغانستان خو څه انقلاب تېر شوی مشکل جوړې دي هغه روشي بل ولسوالۍ ته لوټ شي.
د خوست د اقتصاد رئیس انجینر حمید شاه وایي که څه هم خوست د زلزلو په کمربند کې نه دی خو د موسمي ګلیو سیلابونو او طوفانونو ګواښ پکې جدي دی. دی غوښتنه کوي چې د دې برخې مسؤول ادارې باید د ناورینونو په خاطر همیشه په ګودامونو کې د خوراک او پوښاک توکي ولري.
ناورینونو په ضد د مبارزې ریاست دا همیشه باید پیشبی واوسیږي چې دوی ذخایر ولري د ناورینونو لپاره ځکه خوست که د زلزلې په کمربند کې نه دی موجود ولې د سیلابونو او ګلیو ډیر شدید د دلته موجود دي ناورینونه دلته موجود دي او زموږ اکثر ناورینونه هم دغه
دی. یادونه ورده خوست تیز او شرکنده موسمي بارانونه طوفانونه او ګلۍ لري چې له کبله یې نه یوازې کرنیز فصلونه زیانمنیږي بلکې ځینې وختونه کلي او کورونو ته هم زیان اړوي او خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله رسیږي.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولی
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
پپاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په دو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنری ګړای
په سلورو بجو.
پښال رادیو ته غوږ سرودونکو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکي کال د اوري د میاشتې په 1 نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې کوم لوی خن نه ویني. تر دې مخکې ولسمشر غنی د سه شنبه په ورځ ویلي وو چې د ولسمشرۍ انتخابات به په هیڅ صورت ونه ځنډول شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تاییدوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په وړاندې ځینې ستونزې شته خو د دې کمیسیون د چارواکو په وینا دا هومره جدي ستونزې نه دي. په تفصیل د اجمل انور
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ټاکل شوی ورځ ته 15 میاشتې پاتې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د انتخاباتو کمیسیون دواړو ټینګار کړی چې د راتلونکي وری میاشتې په 1 نیټه به د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د سه شنبه په ورځ په کابل کې د ناټو د عمومي منشي ان ستولتنبرګ سره په یو خبري غونډه کې خبري کولې وویل پر وخت د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کولو کې شک نشته.
یک نقطه واضح باش انتخابات ریاست جمهوری
ولسمشر غنی وایي یو ټکی باید څرګند وي دا ولسمشر انتخابات په اعلان شوی وخت او زمان ترسره کیږي. که ځینې کسانو مخکې شک درلود او د پارلماني انتخاباتو په برخه کې خبرې او ابهام موجود وو اوس باید ورته د انتخاباتو په ترسره کولو کې د ملي والی د حکومت اراده ثابته شوې وي او په دې برخه کې باید شک ونه
وشي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم وایي د ټاکل شوي مهالویش سره سم د ولسمشرۍ د انتخاباتو ترسره کېدو ته هر ډول چمتووالی لري. د دې کمیسیون غړي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د سه شنبه په ماښام ازادي رډیو ته وویل دوی ته ولسی جرګې په انتخاباتو کې د نوو سیستمونو د کارولو تجربې ترلاسه کړي. ښاغلی هاشمی همدارنګه د یو شمېر ستونزو یادونه هم وکړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به ورسره د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بهیر کې مخ شي. ښاغلی هاشمی وایي یو خو د وري تر میاشتې پورې په افغانستان کې هوا سړه ده تبن دا به د انتخاباتو په لاره کې د کمیسیون لپاره یو چیلنج وي. د موادو انتقال، د کارمندانو انتقال، د نوم ثبتولو مسله او د روزنې او ټریننګ مسلې هغه څه دي چې په سړه هوا کې خایي ورسره ستونزې ولري. د میزان په 28 نیټه د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر مهال امنیت لوی اندېښنه وه. خو اوس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د امنیتي ستونزو په اړه ډېر اندېښنه نه لري ځکه دا انتخابات د ژمي له تېرېدو سمدستي وروسته تر سره کیږي. د افغانستان د ولسمشۍ په تیرو انتخاباتو کې د تقلب او درغلۍ ادعاوې د دې سبب شو چې د امریکا متحده ایالات کابل ته د بهرنیو چارو د وزیر پاستولو د هغه وخت مخکښو کاندیدانو وسنی ولسمشر محمد اشرف غنی او وسنی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ یو جوړ جاړی وکړي چې په نتیجه کې د ملي یووالي وسنی حکومت رامنځته شو. اوس چې د ولسمشۍ انتخاباتو ته 15 میاشتې پاتې دي، یوازې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به بیا ځان کاندید کړي. د افغانستان نور سیاسي شخصیتونه، ګوندونه او سیاسي ائتلافونه هم دې ورځو کې خپلو کې په تودو بحثونو بوختي او تمه کیږي چې په نږدې اونیو کې به نور کسان هم د ولسمشۍ د څوکۍ د کاندیدانو په توګه مخې ته شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمعې په ورځ به د ولسمشۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې دقیق وخت اعلان کړي او هغوی به دوه اونۍ فرصت ولري څو خپل نمونه د کاندیدانو په توګه ثبت کړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,960، 13,530 او 1,380 کیلو هرتز.
مشال رادیو ته غوږ سرودونکو، د بی پلو خبریالانو اتحادیه او د پاکستاني خبریالانو مرکزی اداره وایي په پا پاکستان کې د رسنیو مالکانو په سلګونو خبریالان له دندو لرې کړي. دوی وایي له دې ګام سره صحافت ته ډېر زیات تاوان رسېدلی. د پاکستان د خبریالانو مرکزی اتحادیه تور لګوي چې حکومت رسنۍ له مالی بحران سره مخ کړي، خو ځینې خبریالان بیا وایي چې دا مالی بحران جالي دی چې هدف یې یوازې هغه خبریالان له خپلو دندو لرې کول دي چې سیاست بنا سم پالیسی و نیوکی کوي، خو حکومت بیا دغه تورنه ردوي. نور تفصیل په دې راپور کې. د بی پلو خبریالانو اتحادیه او د پاکستاني خبریالانو مرکزی اداره پی ایف یو جی وایي په پاکستان کې یو شمیر خبریالانو په دې وروستیو کې خپل روزګارونه له لاسه ورکړي، چې د اندېښنې وړ خبره ده. د پاکستان د خبریالانو مرکزی اتحادیه پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ وایي چې په تیرو څو اونیو کې سلګونه خبریالان له رسنیو وسل شوي دي. د اتحادیه جنرال سیکرټري ایوب جان سرهندی وایي دا ځکه چې د رسنیو مالکان دا وخت له غټ مالي بحران سره مخ دي. نوموړي د نهې په ورځو له مشالو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې موجوده حکومت رسنیو ته په اشتهاراتو ورکولو بندیز لګولې، نو ځکه رسنۍ له مالي بحران سره مخ دي.
مالکان اوس خبریالانو ته تنخواګانې نه ورکوي، ځکه چې د رسنیو مالکانو ته اشتهارات نه ملاویږي او په سلګونه خبریالانو روزګارونه له لاسه ورکړل. په دې سربیره په صحافت غیر اعلانیه بندیز دی، نو د رسنیو مالکان خبریالانو ته له دې هم تنخواګانې نه ورکوي چې خبریالان د دغه بندیزونو خلاف احتجاجونه وکړي، خو له بده مرغه په دې احتجاجونو کې بیا مالکان له خبریالانو سره نه ودرېږي.
ایوب جان پر دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې ولې حکومت رسنیو ته اشتهارات نه ورکوي او د رسنیو مالکانو هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. خو د پاکستان د یو شخصي ټي وي د روانو چارو د یو پروګرام پخوانی کوربه او خبریال متی الله جان پرون مشال دی ته ویل چې هغه له خپلې څوکۍ استعفا نه ده ورکړي بلکې وستل شوی. نوموړي تور پورې کړل چې د 2013 کال په انتخاباتو کې د غیر جمهوري قوتونو د لاسوهنې په ډاګه کولو له کبله خبریالانو ته دغه سزاګانې ورکړل کیږي. نوموړي تور پورې کړل چې رسنۍ پر دې مجبور کړل شوي چې یو جالي مالی بحران رامنځته کړي او هغه خبریالان لرې کړي چې په موجوده حکومت او غیر جمهوري قوتونو نیوکې کوي.
زما اشاره د پوځي اسټابلیشمنت لور ته ده. هم دوی دا وخت رسنۍ له مالی بحران سره مخ کړي دي، ځکه چې د رسنیو په انتخاباتو کې د موجوده حکومتي ګوند تحریک انصاف په ملاتړ د امنیتي ادارو درغلۍ په ډاګه کړي.
په پاکستان کې د بی پلو خبریالانو اداري استازي اقبال خټک پرون مشال ډوته ویل چې له رسنیو په دومره زیات شمیر کې د خبریالانو وستل د جمهوریت او ولس په تاوان دي.
دغه تاوان خود به عمومي تور باندې د خلکو تاوان دي. زه وایم چې دا د هیواد تاوان دي، ولی که دغه هیواد خلک خبر نه وي، معلومات نه لري، نو بیا خو دغه هیواد زما په نظر کې د سکیورټي خنه ده. هغه کومونه هغه هوادونه چې چا خلک معلومات لري او ځان با خبره ساتي زه غنم هغه ډیره محفوظ دي.
منګ هڅه وکړه چې د خبريالانو د ادارو لخوا د لګیدلو تورونو په اړه د رسنیو مالکانو او حکومتي چارواکو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. البته په تیر وختونو کې د پاکستان د رسنیو مالکانو حکومت او پوز دغه تورونه رد کړي او د پاکستان وزیر اعظم او اطلاعات وزیر هم ویلي چې د سرکاري هغو په ګډون به ټولې رسنۍ په بشپړ توګه آزاد وي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
مشال لاډیو ته غوږ استودونکو، د پېښور پر آرمی پبلک سکول د شوي برید پاڼه د پلټن لپاره جوړ شوي کمیشن ویلي هیله لري چې په ټاکلو شپږو اونیو کې به رپورټ تیار او وړاندې کړي. دوی وایي تر اوسه ورسره شاوخوا سل کورنیو ځان ثبت کړی، خو په هغه برید کې د وژل شوو ماشومانو د میندو او پلرونو جرګه شهدا فورم وایي دوی د روانو پلټنو مطمئن نه دي او نه هم د انصاف هیلی تریلری. تفصیل د بوروال کاکړ په دې راپور کې ورو.
د پاکستان د چیف جسټس په امر جوړ شوی کمیشن وای هیله لري چې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د سوی برید پاړه به خپلې پلټنې په ټاکلو شپږو نیو کې سرته ورسوي. د یاد کمیشن ویاند محمد عمران د سی شنبې په ماښام مشال راډیو ته وویل تر اوسه شاوخوا سلو کسانو د بیان ورکولو لپاره ځان ورسره ثبت کړی دی.
موږ سره اراؤنډ 100 پورې خلک رجسٹر شوي دي، تقریبا 25-30 پورې کسان شوي دي، باقي لا پاتې دي. موږ سره فلحال ټایم شته کنه دي، امید خو مو د الله په نه ده چې وبشي انشاءالله.
د 2014 کال د دسمبر پر 14 نیټه پر آرمی پبلک سکول په سوی برید کې شاوخوا 150 کسان وژل شوي وو چې زیاتره د دې سکول زده کوونکي وو. محمد عمران وویل دوی اشتهار ورکړی دي او په پاته وخت کې چې د اغیزمن سو کورنیو هر څوک بیان ورکولو لپاره ورزي نو دوی به نوم ثبتوي. د یاد برید پاړه د پلټنو کولو لپاره د کمیشن جوړولو غوښتنه د وژل سو ماشومانو د میندو او پلرونو د جرګې شهدا فورم مشر ایډوکیټ فضل خان عدالت ته په ورکړې درخواست کې کړې وه. نموړي مشال راډیو ته وویل دوی د داسې کمیشن غوښتنه نه وکړي. د د په وینا کمیشن د پېښور های کورټ دی او د یاد عدالت واقعي وازی په خیبر پښتونخوا کې چلیږي.
ای پی ایس واقعیه کې چې زمونږ په چا باندې الزامات دي، په چا زمونږ دعوه ده، د چا خلاف مونږ انصاف غواړو، هغه د دې وفاق طاقتور ترین ادارې دي. نو ما دا ګڼله او دا اوس هم زما سوچ دی چې یاره دغه کمیشن بدونه طاقت اون لري چې دا هغه وفاقي ادارې چې هغوی نه ریکارډ راغواړي د سیکورټي په مت کې داسې نور کم د دې واقعي سره چې کوم حقایق دي هغه چې راښکاره شي.
ایډوکیټ فضل خان زیاته کړه چې دوی د کمیشن پر سرنګوالي نیوکې درلودې، د کوم چې تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړل سوی. د ویل همدا وجه ده چې دوی د دې کمیشن پلټنو ته په تمه نه دي.
دوی اسې د خپل خانپوره د پاره خو هم بیانونه اخلي، د څو خلکو نه اغشتي دي، د صوبایي حکومت او وفاقي حکومت هغه ادارې چې کومې ډایرک او ان ډایرک د سیکورټي ذمہوار وي هغه پلټنې په کار دي. نو دغه نس ډېر زیات توقعات زمو نشته، خو به هر حال کمیشن خپل کار کوي لګیا دي.
د کمیشن ویاند محمد عمران د فضل خان ایډوکیټ پر دې څرګندونو لڅ ویلو ډډه وکړه. د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار د 2013 کال د اکتوبر پر 15 نیټه د عدالتي کمیشن اعلان کړی وو او هغه ته د پلټنو لپاره یو نیمه میاشت وخت ورکړی وو، کوم چې د نومبر پر 14 پای ته رسیږي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال رادیو ته غوږ استه اوریدونکو، زو کورمه ته د خبر پښتونخوا په کورمه ضلع کې د سپورتس فیسټیوال یا میله تر سره شوې ده. د میلی را جوړونکي او ګډونوال وای چې د میلی هدف نړۍ ته د امن پیغام ورکول او همدغه راز کوم زده کوونکي دي د تعلیمي ادارو هغوی په یو مثبت کار کې مشغولول وو. تفصیل د طارق رغزی پر راپور کورو.
د شخصي سکولونو ځای تنظیم یو مشر محمد اسحاق خان وای له دغه میلې د سکولونو ماشومانو ته نه یوازې دا چې یو ښه تفریحي مکمل شو، بلکې دا د هغوی ترمنځ د رابطو ذریعه هم جوړه شوه او بل دا چې له دغه نړۍ ته د امن پیغام هم ورسېدو.
کرکټ او فوټبال او والیبال د دې ټورنمنت مقصد ایموداو یو خو ګورې په علاقه کې کوم امن او امان دی هغه برقرار پاتې شي، او د سره سره مقصد دی چې کوم سټوډنټس دي، کوم ټیچرز دي یا کوم خلک دي د هغو خپل منځ کې کوم روابط دي هغه مضبوط شي. نو دا مقصد دی، لکه سکول خو آلریډي کوم نصابي سرګرمي دي خو آلریډي کیږي، خو دې وخت کې سټوډنټ بور شي نو دا هغو دپاره مونږ د غیر نصابي سرګرمي دا یو هفته تقریبا په هر کال کې منو کوو.
بلخوا د سکولونو ماشومانو د دغه میلې په انعقاد د خپلو استادانو شکریا ادا کړه او وای دا ډول غیر نصابي سرګرمیانې د دوی لپاره ډېر ضروری دي. د کوهسار پبلک سکول یوز د کوونکې او لوبغاړی شیر علي وای له دغه میلې ډېر خوند واخستو. په کار ده چې یوازې په کال کې یو ځل نه، بلکې د لوبو د مقابلو بار بار موقع ورکړې شي.
چاره هم نه ولیدل کدیف سپورت ملي کې مول سملو شو لور سره یو غب شپ مول ګل مرګیته مر سره جوړ شو. دا ریکوست مو حکومت نه هم کو خپل سکول نه هم کو زموږ د نورم سہولت زیات لږی، مطلب ګراندونه او ګیمونه د نورم زیات کړل شي. څومره مو زیات ګیمونه ګراندونه وي موږ نور سره خپل کې سندي کې کو زیات او ماحول خو کېږي.
په کورما کې د شخصي سکولونو ځای تنظیم آل پرایویټ سکول اسوسییشن لخوا د لوبو د عاملا لوو کالو رهسه هر کال د بیرکایم په پارک میدان جوړیږي چې بکه تر شلو زیات د سیم سکولونه برخه اخلي. طارق رغزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال رادیو ته غوږ استه اوردونکو، د نن ورځې د ناسا خبرونه وروستۍ شیبه رسیدلې دي او وخت شوه 3 منټه کم 6 بجې. نو له بشیر غواخه وروستۍ لنډ خبرونه ورو.
د امریکا د منځمهاله انتخاباتو لومړنۍ غیر رسمي نتیجې ښیي چې ډیموکرات ګوند د استازو جرګې یا ایوانی نومندګان او ریپبلیکن ګوند په سنټ کې اکثریت ترلاسه کړی دی. په دې ټاکنو کې امریکایانو د کانګرس استازو جرګې 445، د سنټ 45 او د ایالتونو یا سټیټس 46 ګورنرانو لپاره رایې واچولې. د بنو پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ 28 غړي نیولې دي. د بنو ډی پی او یاسر افریدی نن مشال رېډي تول دا کسان په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر په 28 شروع جلسې وروسته نیول شوې. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل د جنوبي او منځني ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویل سره د افغانستان د امن او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. ایلس ویل د کابل تر دورو وروسته پرون اسلام آباد ته ورغلی و. په پاکستان کې د نړیوال مالی صندوق یا IMF استازي تیریسا دابن سانچیز نن مشال رېډي سره په خبرو کې ویل د دوی یو پلاوی د پاکستاني چارواکو سره د قرض ورکولو په اړه او دې سره تړلو شرطونو باندې په اسلام آباد کې خبرې کړي. په سواد کې د سیدو شریف تانه محرر علم خان نن مشال رېډي ته ویلي د خزې او خاون ترمنځ کورنۍ شخړه کې د عارف خان په نامه سړي خپل خزې وژلې چې هغه نیول شوی دی. پاکستانی پوځ یو کیپټن د اکتوبر په شپږمه د مومندو په محمد ګډ کې وژل شوی. د پاکستانی پوځ وایم میجر جنرل آصف غفور نن په ټویټر لیکلي چې دا لکه زرغام فرید نومېده او په سړک کې د ښخ شوي بم د ناکاره کولو په وخت وژل شوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د امریکا لخوا پر ایران لګول شو نو بندیزونو باندې به عمل ونه کړي. هغه تېر ورځ په انقره کې خبرلاند ته وویل چې دوی له ایران څخه ګیس اخلي او خپل خلک له یخنۍ نشي وژلی. امریکا د نومبر په 15مه په ایران نوي بندیزونه لګولي دي.
هم دې سره د مشال د نور زنه سات خبرونه پای تر سی سبا سحر پوره په 9 بجې با یو واری بیا ز خبرونه پیلېږي. خو پر هم دې سپو تاسو د ډیورډیو خبرونه اوریدل شي. خپل کوربه اسلام محمد او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. د لا پامان خوشبخت.